سلامونو وخت مو بخیر خرغلاس د دې مهال خبرونه ته مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو زو خبرورته د طالبانو د بارنې چار سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي یو شیونګ په کابل کې د سیاسي اړیکو او اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د بارنې چار وزارت د اړیکو مشر حافظ احمد تکل د یکشنبې په ورځ اپریل په یو بلسمه پر ایکس شبکې لیکلې ده. د معلوماتو له مخې طالب چارواکي وایي چین د طالبانو د بارنې چار سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د هیواد ته د ورتګ کبلنه ورکړې ده. چین یو له هغو سویودونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې او تعاملات لري. د 1402 کال په سلباغه میاشت کې چین بلال کریمي په بینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد ته په رسمي توګه پیژندلی. د خوځوین جنو د خپلو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول نړیوالې ټولنې ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره اصلي شرایط ګڼل کیږي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې وسنډوله. د طالبانو د سپورت څانګې وین اتل مشوڼي د دې لامل د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه ستونزې او د دې برخې په اړه مذهبي ملاحظات وویل. ښاغلي مشوڼي د یکشنبې په ورځ یوې ځایي رسنۍ ته وویل چې د شطرنج لوبې په اړه د دیني مطالعاتو ترسره کولو او د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه د بې نظمۍ له پای ته رسولو وروسته به د سپورت ادارې تر چتر لاندې د شطرنج لوبې د بیا پیلولو په اړه پرېکړه وشي. طالبانو نږدې څلور کاله مخکې په افغانستان کې د واک د ترلاسه کولو رئیسې پر سپورت باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې ښځې او نجونې له سپورت څخه منع دي او د بدن جوړونې لوبغالي حق نه لري چې د قضاوت کولو لپاره د سیالۍ په جریان کې د ورونونو او لیدونکو ته خپلې پښې وښي. د طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې پر فری فایټ ورزشونو هم بندیز ولګو. د ایران د بارنوی چارو وزیر عباس عراقچی نن یک شنبه د عمان پلازمېنې مسقط ته سفر وکړ ترڅو د ایران او امریکا ترمنځ اټومي خبرو اترو په څلورم پړاو کې ګډون وکړي. د ایران د بارنوی چارو وزارت اسماعیل بقای ویل چې خبرې به د یک شنبې په ورځ په ځایي وخت د غرمې په 12:00 بجو پیل شي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی او د امریکا لوړ پوړی مذاکره کوونکی سټیف ویټکاف په یوه مرکه کې ویل چې د واشنگټن دریز د ایران د یورانیم غنی کولو بشپړ درول دي. د هغه په وینا ایران باید خپل اټومي پروګرام چې پکې د ناتس فاردو او اسفان کلیدي ته شامل دي له منځه یوسي. ښاغلی ویټکاف زیاته کړه که د یکشنبې ورځې بحثونه مثبتې پایلې ونه لري نو دوی باید بدیلې لارې ولټوي. هغه خبرداری ورکړ چې په عمان کې د پرمختګ نشتوالی کولی شي د خبرو اترو اوسنی بهیر پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اناسو د خپل هیواد د یورانیم غني کولو څخه د لاس اخیستلو او د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو امکان رد کړ. عباس عراقچی عمان ته له سفر وروسته وویل چې که د واشنگټن هدف دا وي چې ډاکټر لاس شي تهران اټومي وسلې ترلاسه نه کوي نه، نو له متحده ایالات سره به یوه موافقه وشي. روسي خبرم دا چې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوربند په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زلنسکی زیاته کړه چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته بولي. زلنسکی د می په څلورمه وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسان بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې د لور ته لومړی ګام ورباندې. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین دا غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې د 10 ورځنی چټک اوربند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیف سره پرته د قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د می په 15 به استنبول کې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د طالبان مشر ملا عبت الله اخندزاده له خپل استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو لینولو دې ډډه وکړي.
افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب شوی نه دی. او د
وی خزی له لوري د دکان جوړیدل او خوست کې د غواو فارم لرونکو له شمیرستون سره شکایت کوي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې، بازار یې ښه و. او اوس شپېته کیلو پنځه کیلو دومره شیدې خرڅوو موږ.
خبرونه کړته نور راپورونه هم لرو.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبان مشر ملا عبت الله خانزاده له خپلو استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو له نیولو دې ډډه وکړي. د طالبان د حکومت وین نظبی الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یو بین کې ویلي چې نوموړي تازه د طالبان د استخباراتو د مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنه هم کړې چې باید له خلکو سره ښه چلند وشي او پر بندیانو ظلم ونه کړي. دا څرګندونې د استعمال شوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د استخباراتو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادا کوي چې له فزیکي شکنجو نیولې تر روحي شکنجو ورکول کېږي. خو د طالبان حکومت مخکې دا راپورونه رد کړي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د استخباراتو په زندانونو کې بندیانو سره په ناوړه چلند تورن دی، د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د استخباراتو له مسؤلینو غوښتي چې له بندیانو سره ظلم ونه کړي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه د مئی په 11مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې ملا هیبت الله د طالبانو د استخباراتو له مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنې کړې چې د شکونو پر بنسټ له نیولو هم ډډه وکړي. خو په بیان کې دا هم راغلی چې نوموړي استخبارات د حکومت د ملا تیر ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ښکاره یا په پټه د اسلامي او دینی شعایرو سپکاوی وکړي. د طالبانو مشر له استخباراتي مسؤلینو داسې مهال پر بندیانو د ظلم د نه کولو غوښتنه کوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندانونو کې بند تیر کړی دا کوي چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې په 2022 کال کې د طالبانو استخباراتو نیولې وه او له شپږ شپېته ورځني بند وروسته خوشې شوه ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادا وکړه چې د طالبانو په زندان کې له فزیکي او رواني پلوه سخته شکنجه شوي.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن.
طالبان زندانیانو ته بیلابیل شکنجه ورکوي، لکه د برېښنا شارټونه، په یخو اوبو کې د سر ننویستلو، وهل ټکولو، روحي تکلیفونو، خوب ته نه پرېښودل. داسې لایټونه یې درلودل چې هغه یې درته سترګو ته مخامخ کول چې خوب ونه کړي. د زندان خونه ډېره سړه او یو ډول وحشتناکه وه چې بد بوی یې درلود.
د ښځو د حقونو بله فعاله ظریفه یعقوبي چې دی هم د طالبانو د استخباراتو زندان تیر کړی د ورته وضعیت کیسه کوي.
د طالبانو په زندان کې بیلابیل شکنجه شته، وهل ټکول او برقي شرطونه یې معمول دي. خو هغه ولایتونه چې د رسنیو له پوښښه لرې دي، هلته زما د معلوماتو پر بنسټ په ښځینه زندانیانو تیری هم کیږي او شکنجه هم ورکول کیږي.
شکنجه های ګوناګون هم صورت میگیرد.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او له بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده. لډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه قوانين نه د تصویب کړی ده چې هغه قوانين په بین المللي بیس کې د تایید وړ وي او د افغانستان د ولس له ادرسه مشروع سوی وي، یعنې د ویلوی جرګې له ادرسه. نو بنا انزویل سم افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي. ولی دلته قانون تصویب شوی نه ده. او
که څوم طالبانو په تیر کې د دوی د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو وخت نا وخت د طالبانو په ځانګړي ډول د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ مو د مخکې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دته راپورونه رسیدلي چې تر ټولو ناوړه چلند د استخباراتو په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې د په خبره طالب قومندانان اداره کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د شکنجه په وړاندې د نړیوال سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکي سیبلمانی افغانستان ته یو سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي ورته د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او ان جنسي زورونو کیسې کړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت ډېرې نیونې د دوی د استخباراتو د ادارې لخوا کیږي چې د مدني د زده کړو د برخې او د بشري حقوقو فعالان شنونکي او خبريالان هم پکې شامل دي. ډېرې دوی تر لنډ وخت وروسته بیرته خوشي شوي، خو یو شمېر لا هم په زندان کې دي. تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خوشحال په نوم د وی سي میجی رسنۍ د مسول سلیمان راحل د نیولو خبر هم ورکړې، خو د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. د افغانستان په شان وی دودیزی او سنتي ټولنه کې د خزیله کار خور لخوا د کندري کومه سره خبرانه ده خو خوګه د ژوند تر خو د کارته اړیستلې ده په افغانستان کې د بی بی خوګي په شان ډېری مېرمنې چې د خپل کورنوي سرپرستی دي نن سبا له سختو سن سره مخ دي تاسو مال چې نن د می ولسمه پر ډېری ودونه کې د مور نړیوال ورس منځل کېږي راځي د افغان مور د زړه خواله بوبري چې زموږ همکاري فیروزه زیور سره خبرې کړې دي
زماله ډیر ګډ وډ دی او ډیر په دې خپل دا کې پریشان یم چې بچی مې مړ دی سړی مې مړ دی کچې ته داله درزه ته پر ما سره ته پوما کو
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتي کلی اوسیدونکو شپږ پنځوس کلنه بیبي خوګه ده بیبي خوګه د دریو کندو انګورګانو په ګډون د خپلې اته کسیزې کورنۍ وازینې سرپرست ده دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچنی دکان له څو پکاټه ماشومانه خوړو پرې کوي بلکې دی وی مرستندوی مؤسسه په پور جوړ کړی دی د چې اتم یاستي د دکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به په ورځ کې تر 350 افغانۍ وکټلې خو سه سودا کم سوي او تر 150 افغانۍ وکټي چې زر افغانۍ بیا په میاس کې ورنه د دکان کرایه ورکوي د بیبي خوګي په خبره د 500 لونو په ګډون اکثره خپل خپلوان هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې د دې سره مرسته وکړي د لبی لبی مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې لاسنیوی وکړي د بیبي خوګي په خبره د دکان د سودا لپاره لري نسی تللای ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تاک اجازه نه ورکوي طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی دوی له شپږم ټولګی پورته نجونې له زده کړو راګرځولي په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړې دي خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو مخکې ویلي و چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلې چې سرپرستان یې ښځې دي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی بیا د مې په ومه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه نه یوازې دا چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي بلکې په ټکو یې ورده مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصاد منفي اغیزې نورې هم ژورې کړې او ښایي تر 2026 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسوي نن د مې ولسمه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډیر پخوا راهیسې د جوزا په څلورلسمه نمانځل کیږي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په چلوتنې کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړول ته اجازه ورکړې ده یو شمېر افغانستان د افغانستان ښځینه لوبغاړو ورزشي فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان لوبغاړو لپاره بریا بللې ده د فوټبال نړیوال فدراسیون تاسو په خپل ویب پاڼه پی ویل مې کې ویلي دي چې فیفا غا ستراتیژي تصویب کړی چې لمخې په چلوتنې کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړول ته لاره هواروي نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلاوطنې کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې لګډون سره هوکړه وکړه یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي د رزمي سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضای ازادي راډیو ته وویل
ای یک تصمیم بسیار
دا یو ښه پریکړه ده. د افغانانو جنو ورزشکارانو ته هیله ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو جنو ورزشکارانو چې اوس مهال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي په استازولې فعالیت وکړي او د افغان جنونو په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر خالدی پوپل د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي. دوی ویاړي چې په جلا وطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله ښودلی چې فیفا به د خپلې اساسنامې په بدلون سره په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مې په 9مه په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلا وطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انستګرام لیکلی دوی د غراز د خوځو د فوټبال پاړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نو موري ویلي په داسې حال کې چې خبري اترې روان دي دوی هڅه کوي چې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي ترڅو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو نو موري له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د خزو فوټبال د فدراسیون یو برخه ده او دا چې کله افغان جونی او خزي د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون لاره د خزو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمیر افغان فعالان هم د فیفا وروستي پریکړې ستاینه کوي. په اوترش کې د فوټسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته پر ښځو د کار زده کړو او ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغاړو ته نه پرېښودل کیږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي له روسیې سره مستقیم خبرو ته چمتو دي. دا ورسره لاغې چې د روسیې ولسمشر په خپلو خبرو کې د اوکراین د ډیرو دیرشو ورځو د اوربند وړاندیز له پامه غورځولی او پر ځای یې د مستقیم خبرو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زیلنسکی زیاته کړی چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته ده. زیلنسکی د می په 18مه نیټه وویل چې دا یو مثبته نښه ده چې روسانو بل اخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې د لور ته لومړی ګام اوربند وو. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د اروپای مشرانو او اوکراین د غوښتنه لپاره وغورځول چې د اوکراین په جګړه کې د ډیرش ورځنۍ چټک اوربند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړي چې لکیر سره پرته له قید او شرطه د سولې مستقیمه خبرې اترې غواړي چې احتمالا د می په 15مه به په استانبول کې وي. د اوربند غوښتنې ته په مستقیم ډول پرته له غبرګونه پوتین د سولې خبرو اترو د بیا پیلولو وړاندیز وکړي چې په 2022 کال په اپریل کې د روسیه او اوکراین ترمنځ ترسره شوی وي. دا یو څو اونۍ وروسته له هغه و چې روسیه په فبروري میاشت کې پر خپل گاونډي اوکراین بشپړه یرغل کړی وو. پوتین په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې ډیر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په استانبول کې د خبرو اترو د اسانتیا لپاره مرسته وغواړي. پوتین زیاته کړه موږ دا نه ردوو چې د دې خبرو اترو په جریان کې به موږ وکولای سو پر یو نوي اوربند موافقه وکړو. زیلنسکی پر خپلو ټولنیزو رسنیو پوسټ کړی او ویلي دي چې د یوې ورځې لپاره هم د وژنو دوام هیڅ معنا نه لري. د زیاته کړې موږ تمه لرو چې روسیه به سر له سبا د می له 12مې نیټې بشپړه دوامداره او باوري اوربند تایید کړي او اوکراین په دې اړه لیدو ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني صدر اعظم فریدریش میرس، زيلنسکي او د برتانیا او پولند صدر اعظمانو کایر سټامر او ډونالد تسک د می په 12مه نیټه په کیف کې تری وغونډه ورسته د اوربند وړاندیز اعلان کړ. دوی مسکو ته خبرداري ورکړ چې که د وړاندیز سوي اوربند څخه ډډه وکړي نو د لویو نوي بندیزونو سره به مخامخ شي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د غواو فارم لرونکي له شمیر ستونزو شکایت کوي وايي چې ستونزې هوارې نشي ښایي د دوی د مالدارۍ کاروبار پرمختګ ونه کړي. دوی زیاتوي چې شیدې او مستې ورڅخه دوکانداران په ټیټه بیه رانیسي خو خپلې بیا په لوړه بیه پلوري، بل یې ټکس ډیر دی. همداراز د دوی د څارویو مناسب واکسین نشته چې له دې قبله ځینې څاروي مړه کیږي. بلوري ځای مسؤلین بیا وایي چې فارم لرونکو سره خپل امکانات شریک کړي دي او هغوی هر وخت کولی شي د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته کتو لاغو مرسته وغواړي. نور هدا نجیب الله خیل په ریپورټ کې.
سره لدې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې خوالی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره ندي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم ندی ورکړي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکی ایدوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل
تبا کله چې گاډ شي غو مانځوري بیا چې مانځلوړ نه شي چې پندلا کو غو دلا کو درغوز
مونږ ډیر ضرورت د وته لرو. کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ نه مړ شي، بل مونږ سره کوم کوماک چې مو سه طرح پوي هغه د مونږ سره دګه کیږي چې بیا تیا ډنګر چې مونږ ستو مونږ خوده پوره ستو چې خلخونه بو چبو.
انتظار کنداري په خوست کې د 15 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شیدې ډېرې خرڅېدي خو اوس کمې شوې دي. نو موري د لوړ ټیکسونو ستونزه هم یاد کړه. ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخ کې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې بازار خو او اوس شپږ کیلو 15 کیلو شیدې مشیدې خرڅوم او غوایم نه خرڅېږي او د غواو سپرنه شي نه او ماشینانم نه درو په لاس یې بلشو. دا دلته دا ختنه یې مثال موږ ته ماشینانه کې دا غوول شل ماشینان او دا پرچې شرولې پرچې بس موږ کم کړل.
د غواو یو بل فارم لرونکي قیوم هم ورته ستون زیادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینوته ضرورتونه دي، شل 15 غواوې دي، ګرمي ده، سوره ته ضرورتونه دي، ګټونه خلاص دي، منشین دلته پارچې کوي سولې کوي، نو منشین ګټونه 200 روپۍ غواړي، منشین ګټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو مخکې مشپتا 10 کیلو خرڅو.
بلوري ته د خوځ د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غواو ماهیان او موچي او چرګان او فارمونو سره په خپل برخو کې مرسته کوي او مالکین خپل ستونزې دوی سره شریکولای شي. د کرنې او مالداري رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
اغه خوستوال یا اغه ځوانان چې د مالداري په بخش کې د غواو فارمونو لري، د ماهیانو فارمونو لري، د چرګانو فارمونو لري، د موچيو فارمونو لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت موږ سره همکاري او همکاري موږ سره
یاد دیوی په اوس وخت کې په خوست ښار او د اطرافي سیمو په چایخانو او د مزایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګ هغه کورنۍ چې د خپل اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او د مزایونو پلوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پلازمینې کابل ولایتونو شمېر اوسیدونکي وایي د چاپي رسنۍ سخته تشه احساسوي. دوی وایي دولتي چاپي رسنۍ شته خو خصوصي نشریې ډېرې کمې او په نشت حساب دي. د چارو شمېر شنونکي لاملونه بیلابیل ګڼي او وایي چې دا وضعیت به په اوږد مهال کې د لوستلو پر فرهنګ بې اغېزه نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز دغه ولایتو کې خو چې زه خبر یم یا معلومات لرم کومه چاپي رسنۍ نشته چې چاپېږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د دغه غږ د بدلون په شرط وویل
چاپي رسنۍ اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشته صاحب دي. په کندهار کې یو هم صداقت محلنۍ تقریبا میاشت مخکې چاپ شوله او په کندهار کې بله محلنۍ د اوسار په نامه باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خپرېږي او شخصي یا خصوصي رسنۍ بله فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکي حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسېږي.
مخکې به چې کرتاسیه فروشي ته لاړو ډېرې مجلې و اخبارونه به اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوې نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله او اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث ازی شده باشه که نشاط چاپ
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي. د حاکم نظام له حده زیات سانسور، د وړیا پیسو نشتون چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ وتور کول کېدي. د انسټاګرام او ټیک ټاک شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کېدل، د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هېواده د چاپی رسنیو د خبر اعلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي.
عوامل دیگه هم میشن
و مخوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسولینو سره هم خبري وکړو خو حاضر نشول. د یادونه د کتابونو په غلس کې چې زینو کتاب پلورنځي او ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګیدلې، په یو تیشمیر کې د مینی مجلې په پلور هم بندیز شامل دی او د لامل په اړه لیکل شوی چې د ملي ګټو خلاف خبرونه کوي. مینی مجله چې په دې لست کې کلتوري او هنري ګڼل شوی دی او شمیر کتاب پلورونکو د معلوماتو پر بنسټ نه هتیا ګڼې چاپ شوي چې درې ګڼې د طالبانو تر بیا سره واکمنېدو وروسته چاپ شوي دي. د مینی مجلې مسؤول مدیر عزت الله سواب هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. لیکوال او یو خصوصي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد مجیب لحاظ په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو تشه د حاکم نظام لخوا پراخ سانسور بولي او اندېښنه څرګندوي چې په دې ډول به په اوږدمهاله کې دې مهمې برخې سره چې په ټوله کې د لوستلو له فرهنګ عامولو سره مرسته کوي خلک یو ډول پردي شي.
متاسفانه چې د جمهوریت تر سقوط وروسته چاپی رسنۍ خټوله مانا لمنځه تللې دي. ځینې چې چاپیږي هم هغه ډیر محدودی چاپیږي او په یو پوره سانسور سره چاپیږي چې د عام لوستونکو مینه نشي خړوبولای. او متاسفانه زوالی شم چې دا به یو ډیر بد راتلونکی ولري. د دې اثرات به تر ډیره پورې موږ تر څو کلونه وروسته وګورو چې یو قسم بیگانگی ورسره زمونږه پیدا شي.
و مخوختل چې دغه انتقادونو په اړه او دا چې د محل څومره خصوصي خپلواکي چاپي رسنۍ په افغانستان کې فعال دي، د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان حبیب الله غفران وپوښتو خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خود طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې د ډېری رسنیو د بندېدو لاملونه مالي ستونزې او پرې د مرستو بندېدل دي. نوموړي دا هم ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ د رسنیو او د بیان ازادۍ ملاتړ ته ژمن دي. که څه هم د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د تړل شویو چاپي رسنیو کره شمېر نه دی معلوم، خو د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1500 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.